سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو په پاکستان کې د ماشومانو د ګزانیا پولیو د پیښو لزیاتې دو سره ټاکل شوې په دغه یواد کې د پولیو زد واکسین نوې کمپاین پیل شي په دغه کمپاین کې چراتلونکي ونې پیلېږي او ډیرې تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیز د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وی ټاکل شوې لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته پکې واکسین وشي د پولیو واکسین کمپاین د کارکوونکو او د هغو پولیسو په وړاندې تاوتریخوالی چې د هغوی ساتنه کوي تل په پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو د شنډولو لامل ګرځي سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې دا شمېر 22 ښودل شوی د پولیو ضد واکسیناسیون او د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پلي کولو کې کمښت د پولیو د پیښو د زیاتېدو لامل ګرځي پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې هیڅ درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې خطرناکې ناروغي وژغوري د افغانستان او پاکستان پرته په ټوله نړۍ کې پولیو له منځه وړل شوې ده نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتو کې د شدیدو ورښتو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان تخار بغلان بامیان سمنګان بلخ سرپل پنجشیر غوربند کونړ لغمان ننګرهار کابل لوګر او یو شمېر اړوندو سیمو کې د بارانو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دا په داسال کې د چبلي ورستو کې په شمیر ولایتو کې له ډېر لې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونه او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي په طبیعت کې د ډېر شو بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشی کولو خبر ورکوي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د چاپیریال ساتنې د ریاست د مسؤلینو په حواله خبر ورکړی چې دغه مرغان د چاپیریال ساتنې د سرغړونکو لخوا د سپینا دی او د مرغانو پلورونکو له بازار څخه راټول شوی وو په خبر کې دغه طالب شروکو په حواله راغلی چې دوی په جدي توګه د وحشي ژوو د ښکار انتقال قاچاق پیر او پلور مخه نیسي د باختر اژانس خبر لمخې د کشکروبات سنگي ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم په دې ولسوالۍ کې د وحشي حیواناتو د ښکار په تور درې تنه نیولې او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلې د افغانستان د خپل وحشي مرغانو سربېره د هیواد نایاب مرغانو د موسمي مهاجرت په مسیر کې هم د 4 کال د هند بهر څخه سایبریا ته او برعکس مهاجرت کوي د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه د ولسکلونو ځوانانو د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان د فلیپین لوبډلې ته 8-0 ماته ورکړې دغه سیالي پرون د کمبودیا په کوربتوب شوې ده د فوټبال آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې افغانستان پر فلیپین سربېره له کمبودیا بنګلاديش او ماکاو سره هم سیالي کوي ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلی او ویلي دي د بریدونو بیلابیل ښاریا او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات یې ډیر زیانمن کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې القرز الحسن مالی ټولنې پورې اړوند تاسیسات په نښه شوي د یکشنبې پر ورځ اسرایلي ځواکونو په بیروت د ختیځې بقادرې او جنوبي لبنان کې د دې ادارې پر څانګو بریدونه کړي دا مالی شرکت چې په رسمي ډول د خیریه بنسټ په توګه ثبت شوی د 1980 کال راهیسې خپلو پیرودونکو ته د سرو زرو د ګیروي په بدل کې له سود پرته پور ورکوي د دې مؤسسې ګڼ مراجعین شیعه مسلمانان دي خو سنیان او عیسویان هم د دې ادارې له خدمتونو ګټه اخلي امریکا پر دغه بنسټ بندیز لګولی او د لبنان حزب الله تورن کړی چې له دغه بنسټ څخه د خپلو مالی فعالیتونو د پټولو نړیوال مالی سیستم ته د لاسرسي لپاره کار اخلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس تر مشرۍ په پای کې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره وګوري د پوتین مرستیال یوری یوشاکوف د دوشمې پر ورځ ویل له انټونیو ګوتریش سره به د لیدنه په کازان کې د سرمشرۍ په څنډه کې وشي د بریکس سرمشرۍ به نن د سه‌شنبې پر ورځ پیل شي او تر پنځم به دوام کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشمې پر ورځ منځني ختیځ ته خپل سفر پیل کړی او په غزه کې د اوربند دروستلو نوې هڅې کوي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه نه پاتې دی بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د اوربند لپاره نوې فرصت ویني حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي دا له 13 اکتوبر راهیسې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې د انټونی بلینکن یو لسم سفر دی چې منځنۍ ختیځ ته کوي خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانی azadiradio.com ته ورشي او دا خبرونه التام ولولې د سریمیاشتي او ستر صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومانو او میندوارو او شیدو ورکونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې ده د غویدارو اندېښنه ښولې چې دا مال په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 8.5 لک میندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخ دي د دوو خوارځواکو ماشومانو پلار وایي
زما دو زامن دی رايو ډیر بد وضعیت له امله ډیر شدید خوارځواکۍ سره مخ شوې. دلته نه کارونه شته څه شتهلی چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو.
افغان سندرغاړو په دې وروستیو کې د افغان ښځو او نورو محدودیتونو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي.
خوب پورته کو د دوی د حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوسو تورې تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوی دي.
د خوست مشاعرې په اړه هم ریپورت لرو.
زه خپل مجبورۍ مدې حد ته رسولې یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټکې.
دا شعر ویونکی فرید یار دی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غونزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه.
د منځنی ختیځ تحولاتو په اړه مرستي جزئیات درکو دا چې اسرائیل د دوشنبه پر ورځ د لبنان په سویل کې د خپلې یوې حملې له امله بخښنه غوښتي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خرغلاس درته وایم. رازو اول مطلب ته د ستري میاشتې او ستر سلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د ماشومان او امیندوارو او شلو ورکوونکو میندو د خوارځواکۍ کچه په شدت لوړه شوې. دغه دواړو ادارو په ګډ راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلې دي دا مهال په افغانستان کې تر 15 کلونو کم عمره 3.2 میلیونه ماشومان او نږدې 800,000 امیندوار او شوې ورکوونکي میندې له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. د طالبانو حکومت وایي په دې هڅه کې دی چې د نړیوالو ادارو په همکارۍ د دغو میندو او ماشومانو لپاره روغتیایي خدمتونه ورسوي. جزئیات له فیروز عزیزی اورو.
سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 3,200,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او 840,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغو ادارو د دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 21مه په خپله اکس پاڼه د یو ګډ راپور په خپرولو سره زیاته کړې چې له دې شمېره 1.1 میلیونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ او پټکوې له مړینې او کمزوري ادراکي فعالیتونو درلودونکو حالات سره مخ دي. د راپور مخیت دی ماشومان او میندو تر ټولو لوړه کچه د افغانستان په کندهار او پکتیکا ولایتونو کې ده. د راپور په ټکو په کندهار کې له 15 کلونو کم عمره له 1,300,000 زیات ماشومان او نږدې 240,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې او پکتیکا ولایت کې بیا نږدې 840,000 ماشومان او 1,000,000 زیات امیندوار او شیدې ورکوونکې میندې په شدید خوارځواکۍ اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو ځینې کورنۍ وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله له دې حالت سره مخ شوي دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او په خوارځواکۍ د اخته درې کلن اتل پلار شیر محمد ازادي رادیو ته وویل:
زما دوه زامن دي رايو ډېر بد وضعیت له امله ډېر شدید خوارځواکۍ سره مخ شوي. دلته نه کارونه شته څه شتهلی چې موږ په دوی ته ښه خوراکونه راوړو. یا مزدوري کوو، مزدوري خواستم نه هم نشته.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې دوی په خوارځواکۍ اخته میندو او ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو هڅې کوي.
وزارت هڅه کوي چې د سیټونو په لاس زیاتولو سره د آی پی ډي داخلي بستر خدماتو په زیاتولو سره په دې ان شاء الله موږ وتوانیږو چې په لری پروتو سیمو کې او همدارنګه په مرکز کې د سوی تغذیه ماشومانو باندې لپاره معیاري روغتي خدمات وړاندې کړو.
افغانی سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون هم ویلي چې په دې برخه کې روغتیایي مرکزونو ته د مرستو لپاره د عاجلو اقداماتو په هڅه کې دي. یو شمېر افغان ډاکټران وایي د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره تر ټولو ښه وخت میندو ته د امیندوارۍ پر مهال او د ماشومانو د نوي پیدایښت پر مهال دی چې باید ورته پاملرنه وسی. د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل:
د امیندوارې مېرمنې کورنۍ ته مو هم دا توصیه ده چې دوی خپل امیدوار مېرمن چې په کور کې لري سپورت کړي. نه تنها دا چې دا خوراکي توکي مناسب باید استفاده کړي تر څو خوارځواکۍ باندې اخته نه شي. تر دې څخه مهمترین فاکتور د کورنۍ حمایت ده، د خاوند حمایت ده او روحي تقویه، ذهني تقویه ده د مېرمن لپاره.
د سری میاشتې او سره صلیب نړیوال فدراسیون په راپور کې ویل شوي چې میندو او ماشومانو کې د خوارځواکۍ د بیساری او خطرناک کچې د لوړېدو لاملونه د 2040 کال د می او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې د دوامداري وچکالۍ، طبي پیښو، لمینو د خلکو د بېځایه کېدو، د خوړو نه خوندیتوب، بیکاري او د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت دی. د یادونې ده چې د سږ میلادي کال د پایله تر اوسه د ګڼو اقتصادي ننګونو ترڅنګ وچکالی او شدید سیلابونو ورښتونو هم د دغه هیواد اکثره ولایتونو وځپل او ان زرګونه کورنۍ خپل مینو بې ځای کېدو ته اړ بیستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزودې افغان سندرغاړو د راپور په ارتباط باندې د راپورونو په اساس په دې ورستیو کې افغان سندرغاړو پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د نورو بشري ناخوالو په ارتباط باندې سندرې جوړې کړې دي او په خپلو سندرو کې اکثر د همدغو مسایلو په ارتباط باندې خپل غږ پورته کړی دی.
او چې افغان جون شپو ته پاتې نشي نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په جبا د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق حقوق لپاره ځکه چې رښتیا هم اوس تور تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز د ښځو مخ هغه هم عورت بولي نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وای دی تر اوسه پورې پر افغان جنو خوځو د زده کړو په شمول بیلابل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندري وای دي. د طالبانو د حکومت ل درې کلونو زیاته موده وشو چې افغان جنې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو راګرځولي او د غراز د 2001 کال د دسمبر میاشتې رئیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولې دي. په ډیره دولتي او نه دولتي ادارو کې لکار کول منه کړي او تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. لدې سره ل شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 28 اعلان کړ د خزي غاګ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چې په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوځو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغو لاسټللو هڅو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوځو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې دی وګړي په توګه د دوی د حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه د چی پر افغان جنو او خوځو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه په خوانی سندري هم را تازه کړی چې لسیزی مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندې ته ویل شوی وي. در زازی وای دا سندره د زازی او ډیر په خانه فولکلوریک اثر دی چې د خبره شاوخوا آتیا یا نوی کلا ومر لري.
اماغه وخت هم د کلیواله پښتني خځه د محدودیتونو پر وړاندې دا سندره ویل شوی و او مونږ هم په دې وخت کې دوباره په دې خطر تازه کړ شي افغانه خځه افغانه پیغله لکارو لخوانځیو لپانتوم نه ګرځول شوی او دروازې په بند دي. دا کله بندي مو په دې سندره کې دوباره را تازه کړ.
ورتا ویر چې شړو کوي نه دې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اسرائیل د دوشمه پر از د لبنان په سویل کې د خپلې وی عملی لامل بخنه وغوښته، خو د غزې ترنګ په شمال کې بیا د حملو په دوام کې غنو فلسطینیانو ته مرګ ژوب لاړولې. بلخوا راپورونه وایي په غزې ترنګ ته د خوراکي توکو د مرستو د کمښت لامل په لوګي د اخته کېدو په تړاو د فلسطینیانو اندېښنې زیاتې شوې دي. له فیروزی عزیزی په دې اړه جزئیات اورو.
اسرائیلی ځواکونو د دوشنبه په ورځ د هغې حملې له امله چې په کې د لبنان په سویل کې درې لبناني ځواکونه ووژل شول، بخښنه وغوښته او وی ویل چې د دغه هیواد له پوځ سره په جګړه نه دي، او اسرائیلی ځواکونو فکر کاوه چې هدف ګرځول سوی موټر د لبنان د حزب الله اړوند و. حزب الله یو پوځي سیاسي سازمان دی چې امریکا یې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنه یې یوازې پوځي څنګه په خپل تور نوملړ کې شامله کړې ده. په ورته وخت کې د اسرائیلو په حملو کې د حزب الله د یوې مالی موسسې دولس شوبې هدف ګرځول سوی دي چې د اسرائیلو په خبره د حملو د ملاتړ لپاره کارول کېدی، خو ډیری عامو وګړو خپل پسنداز یا ذخیره هلته ساتلي. د لبنان حزب الله تیرونه وویل چې د حماس سختریزه ډلې د مشر یحیی سنوار په وزل کېدو له اسرائیل سره د جګړې یو نوی پړاو ته ننوتی. سنوار د اسرائیل په سویل کې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د حملې طرح ګڼل کېږي چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې دوولس سوه کسان پکې ووژل شول او تر دوه سوه پنځوس تنه نور پرماتسول. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګري سازمان بولي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې حماس ډله به له منځه وړي او لسګونه هغه کسان چې له دې ډلې سره برمته سوي دي بیرته به استنوي، خو حماس بیا وایي چې یوازې د تلپاتې اوربند له غزې د اسرائیلو په بشپړ شاتګ او د فلسطیني بندیانو د آزادۍ په صورت کې به برمته کړي کسان آزاد کړي. په غزې ترانګه کې روغتیایي چارواکو اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د غزې په شمال کې د اسرائیلو د دوشنبه ورځې په هوایي او ځمکنیو حملو کې له دولسو د زیاتو وزل سویو مړي راټول کړي دي. په غزې ترانګه کې د عامې روغتیا وزارت بیړنۍ څانګې چې د حماس ډلې لخوا مدیریت کیږي وویل چې په وزل یو کې شپږ تنه هغه نارینه دي چې د دوشنبه ورځې په سر کې د جبالیا ښار د بیزای سویو کم ته د څښاک اوبو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. دغو سرچینو زیاته کړې چې د دوو ښځو په ګډون څلور نور کسان په یوه سیمه کې په یو برید کې وزل سوي چې بیزای سویو کسانو پکې پناه اخیستې ده، او درې نور د بیتانون سرحدي ښارګوټي ته څیرمه په یو خنځی کې چې په پناه ځای بدل سوی دی په برید کې وزل سوي دي. اسرائیل دوه اونۍ وړاندې خپل دغه عملیات د غزې په شمال کې پیل کړل او ویل چې د حماس ملیشه په جبالیا کې لڅو په خونیو عملیات ورسته بیا سره یو ځای سوي دي. د اسرائیلو پاووس وایي هڅه کوي ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور لمخې اسرائیلي چارواکو غزې ترنګ ته د خوراکي توکو درسولو په برخه کې د پام وړ کموالی راوستای او د چاري د فلسطینیانو ترمنځ د اندېښنې زیاتې کړې چې ممکن د اسرائیلو پاووس د داسې پلان د عملي کولو هڅه وکړي چې د اسرائیلی په کورناستو جنرالانو ملاتړ لري او فلسطینیان مجبوروي چې د لوبغي او تسلیمېدو ترمنځ یو انتخاب وکړي. د غزې پراخې سیمې ویجاړې شوې او د تړانګې 2.3 میلیونه نفوس شاوخوا 90 سلنه بې ځایه شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
ورزو بامیان ته، په بامیان کې یو شمیر بزګران وایي سکل دی کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي لامل دوی اړ دي چې پټی تبای او پلوري. د بامیان ولایت د کرنې ریاست شمیرې ښیي چې سکل په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 2,40,000 میټریک ټونو ډیر دي. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادرېدل. جزئیات په دغه رپورت کې.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیولټټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نش پوینس
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغه هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کاروانګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابې دوی وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کاروانګر دی.
همه موارد
ډیر لګي سړی خونښته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دی. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلي کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې دوی په خبره مخکې د یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې وه. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیره اونۍ په دې ولایت کې له یو محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 15,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوي او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوي دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خنډونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
داونه د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالی کې د غنزیګل په نوم مشاعره شوې ده. د مشاعره منتظمینو د دې پروګرام هدف د ځوانو او استعدادونو روزنه، د هغوی ترمنځ اړیکو ټینګښت او په هغه سیمه کې د کلتوري فعالیتو د پراختوب لپاره هڅې بللي. نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې په یو شعر باندې پیلېږي.
زه خپل مجبوری مده حد تر سوالی یو ورځ به جوړوم ځان له زندۍ کلو پټکه.
دا شعر ویونکی فرید یاردی چې د پکتیا ولایت په احمد ابا ولسوالۍ کې د غنزګل په نوم د مشاعرې ګډونوالو ته خپل شعر وړاندې کاوه. دا مشاعره چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا جوړه شوې وه، د پکتیا ولایت د بیلابیلو سیمو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو وویل که چیرې په پکتیا کې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او پرمختګ لپاره اساسي کار وشي، نو د وګړو د سیاسي او ټولنیز شعور په لوړولو کې به ګټور تمام شي. د زرمت اوسیدونکي او شاعر عبدالله کوچوال مشال راډیو ته وویل:
ما شاعری د غنزګل تر اغلی وو، قسم قسم نظمونه، آزاد شعرونه، مثلا غزلونه، طنزیه شعرونه، دا مواورید لرو خوان مزنی واخست. دا نه تنه له شاعرانو سره بلکې له عام ولس سره د کتاب مطالعه او دغه سی ویناوي چې شاعر د ټولنې استاد او ترجمان بلل کیږي، مثلا دی غوی ویناوي وروره ولس تورسوي ډیر څه زده کیږي.
د وی ټولنې کلتور، ادب او هنر هغه وخت پرمختګ کولای شي چې د دا ډول برنامو تسلسل او منظم توام شتون ولري. د پکتیا یو بل تن شاعر خوګمن زازی ول:
دوی را سره په ټولي معنا باندې واده وکړل چې د دین ورسته به مستقیما په زرمت کې مشاعره وي، پاغي پسې بجوخته په سیدکرم کې مشاعره وي، پاغي پسې جوخته په سمکنای کې مشاعره وي، او پاغي پسې بجوخته په زازیاریوب کې مشاعره وي. او حتی ما سره دغه واده وکړل چې د دین ورسته به موږ دا ډول غونډې نیسو، خو په دا ډول غونډو کې به د ځینو هغو اشخاصو چې په علمي، فکری، یعنی په هر لحاظ دی ولستې پاره کار کړی وي، دا غوې ول مانځنه بم پکې کوي. نو دغه لړۍ به ان شاء الله چې د دین وروسته جاری
د غنزګل په مشاعره کې غنو شاعرانو خپل او زینو هم د نورو مطرح شاعرانو انتخابي شیرونه نظمونه او بیتونه ولوستل. د پکتیا ولایت یو تن شاعر رایل جان انتظار خپل دا شعر د مشاعره غنونوالو ته وړاندې ک
بیا د نجونې کوندې نشي بیا د همسر نشي پوینو سړکونه د ښار حیران ولاړې ما د چوک پر غزیتلی سړک د زبیتایم کتب شوی چراغونه د ښار ډیر غریب نیولی وړه بچی ته داسې ووي سمې راوړه خو مګر بند و دوکانونه د ښار.
د یادونه ورده پکتیا کې هم له فرهنګي فعالیتونو سره د خلکو مینه ډیره ده او له پخوانه د دې ولایت په خارونو کلي او بانډو کې په ولسی کچه هم کلتوري او هنري برنامه دود دي چې اوس په خپل پخوانی هغه قوت نه دی پاتې. فرهنګیان وایي که مسؤولې ادارې د کلتور د بډاینې برخې ته پام ډیر کړي دا بهیر په پکتیا کې په ډیرې چټکۍ پرمختګ کولی شي.
حکومت هغه نخری شروع کړی دی چې بیخی ختمیدونکی نه دی.
ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورسره خپه یم چې څومره مزهدارو خپلو صنفیانو سره به یو چیرته تلو.
مالور دانی په کور ناستې دي ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلی په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي هغه خبره چې ګڼ خبرګونونه پاره ولی دي. زموږ همکار عبدیس بوګمې په دې اړه یو شمېر عام وګړي او خبر اعلان پوښتلی دي.
نو مې شوانه په پلزی ته د کابل پنتون د پښتو ادبیات فارغه سیم دغه وازی مې مخکې هم اوریدلې وی چې د وروسته به مغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا بتول مکمل ډول باندې بندي بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دی ویل چې مې وی شاګرد دی جریده جوړ کړی وړي رخلې جریده پغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې چې ویل چې دا دولت کې راسیایت راسی د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو ناغه خاسته جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وی دی بند کغه ندیده ونی و یعنی بند نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال په دې وروستیو کې د حکومت لوري چې پر رسنۍ وو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي په دې برخه کې دوی اقدامات کوي دغه حالت مونږ اندېښمن کړی وو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنۍ وو ته د فعالیت اجازه ورکړي څو دوی وکول شي چې په غږیزه انزوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
زمانم فرشته ده د بلخ ولایت اوسیدونکو سه مخکې خبریاله او ملبته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د بندولو امر کړی د کمرې باید بندي سي غسي ژوندۍ سار یا ژوندۍ جسمونه ښکار نو هغه باید بند سي نور پرسنو یو په تلویزیونونو په باندې نو زما په نظر دا د خبریالانو لپاره یو بد زیری ده او نه د خبر اعلان لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره واته د خلکو لپاره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوکالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وخت په افغانستان کې د سهار شپګنیمې کېږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه لاندو خبرونه ته
Thank you.
په پاکستان کې د ماشومان د ګزارنی یا پولیو د پیښو لزیاتیدو سره ټاکل شوی په دغه یواد کې د پولیو ضد واکسین پیل شي. په دې کمپاین کې چې راتلونکي اونۍ پیلېږي او ډیری تمرکز به د پاکستان په شمال لویدیځ د افغانستان سرحد ته نږدې سیمو کې وي، ټاکل شوی لږ تر لږه 2.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې 9 او په افغانستان کې 22 ښودل شوي دي. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. په هرات کې د طالبانو حکومت چارواکي په طبیعت کې د 150 بیلابیلو وحشي مرغانو د خوشي کولو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال 19 کلنو ځوانانو فلیپین ته لویه ماته ورکړه. دا لوبه د آسیا د آسیې سیالیو د لارموندنې په پړاو کې وه چې افغانستان فلیپین ته 8 ګولونه ورکړل. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرایلو بریدونه غندلي او ویلي دي د دغو بریدونو بیلابیلې ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیسات پرې ډېر زیان اړولی دی. اسرایلو د القرض الحسن مالی ټولنې پورې تړلي تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د بریکس سره مشرې په پای کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش سره وګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ منځني ختیځ ته تللی چې په غزه کې د اوربند راوستلو لپاره نوې هڅې وکړي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
paratlun ki ba da koknaro da kakh manakawlo tasmin mati saral de si Taliban pa khpal tasmin ki jididi dui de wi ideology le makhid koknaro kakh aw da nashi muad la tawlid sara mubariza kini pe balapur ki ba wawli chi da Nimruz bazgaran wai da bo da nashtwal la amalam da koknaro badil kakhtuna la manzazi
مسلمانانو کشتونه کړی دي د دې عملی وینه په د درې میشتو باندې دی باندې لاسي چې په تر وو وبکم هم دوی و چې امزکه خرابوي.
دا چې یو معتاد باید څوک چې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې تیر شي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته حالات سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
لاره درې څوم ورته چې ته ماته پیغور راکې.
خیر دی زویا، تر دې سره خو نه دی خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، ته وایا زه درچا کم يم او چاته مې څه زر رسیدل ده. زنور داس پکاوی نشم زغماله، دا کور نه دی سم زندان دی زندان، زنور په دې کور کې نه اوسېګم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم بریتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل شوی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسه کال نږدې نیمایي راکم شوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل لره رسیدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس پنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د اکسونو پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوی و، په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2602 هکتار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمیدلو یو ولایت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډیر کوکنار کرلی دي. لنشی موادو سره د مبارزه وزارت د پالیسی په قانوني معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدایلت د خلکو بیا وزلی ده.
له دې قانون هم د غنم او یاد نورو شانو نه دومره فائدہ پلاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې پلاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو یو لته دا چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډیر امکانات نه لري چې ټول خلکو سره کومک پرې وکړي شي. او بین المللي ټولنه هم دا ښکاره کومک نه کوي چې دهقان ته فائدہ ورسي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د لسیس موسسې په تعلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تاریاکو د قاچاق راتلونکي نه دي څرګند. د دې موسسې په باور د تاریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy ban is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتي. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د یوې ایدیالوژۍ له مخې د کوکنارو کښت او د نشي موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده چې دوی به څومره مخکې ولاړ شي، ځکه چې د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده چې په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې محل اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې لمانځه تللی دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کالی په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکړل خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافی اوبه نسته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره د کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، دا د عملی وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسې چې په تروو اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کې دوه اندر اوبه دې رایله کې چې دا مسلمانان دا خپل کښتونه اوبه کړي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او نارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو لکه څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است برادر عزیز.
امروز ولایت ستونزه د اوبو ده. که د کښت لپاره اوبه وي هغه میوې چې له دې موسم سره جوړې وي ښه حاصل ورکوي. تاسې وګورئ، د زراعت ریاست سږ کال موږ ته جوار راکړل او موږ وکرل، پنبه مو وکرل، خو دا چې اوبه نشته ټول وچول. دا دې تاسې وینئ.
د نیمروز ولایت یو بل بزګر عبدالرزاق یا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ د نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې اناپ او خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي. چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو اوس ډېره مخه کړې ده، او کنجتې او پخته یا کالک په اصلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري، او د خانانو ډېر ژوند خوشحاله دی، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیرېدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې چې ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 نیمه منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي، چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، تبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي، ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهر ایستلو پړاو څومره دوام کوي، او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلې چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونشي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي، مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي، او د دې تر څنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بېخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي، او کېدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي، کېدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي، او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده، ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بېخوبۍ او له ناارامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دوی د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کېږي، او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماری یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خوبار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري، مثلا د الکولو کارون کې، د هیروینو کارون کې، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارون کې له 200 تر 300 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي، او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي، او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشئی موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولي دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولي دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکونکي لخوا وارزول شي، او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولی شي د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضې خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشې پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی دا اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ایستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویل کیږي لنډ مهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کېدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ، او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چیرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چیرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بیلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چیرته دوی د الکولو معتادان وي او که چیرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بیلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي، یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارون کې کېدای شي ل جدي به خوبي او دردونو اسهالات سره مخ شي چې د دې اسهالات په نتیجه کې کېدای شي د دې وجود مایعات لا لاس ورکړي او په دې اساس د دې ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو موتاد باید څوک چې د زهر استولو مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي.
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته. د مخدره موادو د تداوی په کلینیک کې دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخې ترا ورسېدو. په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سي چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیا یې علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یې وش په د روړې خوړلو پر مهال ناصافه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته ووایم. جاوید او جاوید.
بلې مورې، څه وای؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزی جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی او هغه خوینه دی.
دا دې مورې راغلم.
راځه بچه، هلته دسترخوان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دادا کینما.
جاوید مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډر یې.
ولې پلاره څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه د پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست دی او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا درې څوم ورده چې ته ماته پیغور راکې او پوډر راته وې. بس دې نور داس پکاوې نشم زغمله.
خیر دې زویا، پر دې سره خو نه دی خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه.
مورې دا یو ځل نه دی، په هر خبره کې پوډر راته وې. تو وایا زه تر څا کم يم او چاته می څه ضرر رسیدل دی؟ ها زه نور داس پکاوې نشم زغمله. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېشه، زما خبره خو واره په دا توره شپه چیرته ځې؟
هر چیرې چې زم زم هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته الوار پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي.
بس ته خزی اعصاب مرا خرابه وه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایه؟ ها په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکټرانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایه. ۶۶ صاحب اجازه ده؟
راځه خوري راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کینه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دکشنم.
ښه خوري، وایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد چې زما د معتاز زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته شو.
ولې څنګه بېرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل، اخر یې وش په زړه تنګ شو. پلار ته یې ویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې، بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساتم، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بد یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او وعده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی، که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان. ملنگانو سرملوا ناس
په ځنګل وای چې نه مې لیدل غم.